السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دغه پروګرام خپور شوی. د طالبانو د حکومت د څلور کلنۍ په اړه پکې خبرې شوې. تاسو دا پروګرام در سره تکرار اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پیغام ولوست، او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. طالبانو د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. لنن څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نور دې دا څلور کلنه بی عدالتي ختم کړي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي دي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې ده، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی. طالبان وایي چې د دوی محکمې شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلونو اټکل کیږي. د غراس په شمال ویدیځو، لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د قطار په سر کې ځای لري. وچکالی او بی وخت بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نخي ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منسره کې د بارانونو او سیلونو له امله لکتر لګا څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په پیښور کې د ژغورنې او مرستندوی چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په باجوړ کې شپږ جسدونه له سیرونو راایستل شوي او وطن لا هم ترې تام دي. د ښاغلي فیضی په وینا په بټګرام کې لس، په کوزدیر کې 15 او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیرونو له امله ساور کړي. او د هند صدر اعظم وویل که پراتونکو کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخت سزا به ورکړي. نریندرا مودي د خبرداري نن له برتانوي استعمار څخه د هند د خپلواکۍ د اتاویایمې کلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. ښاغلي مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړي دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پلګام په سیمه کې د ترهګرو له یو برید وروسته پیل شوه. د ترهګرو په دې حمله کې شپږویشت سیلانیان ووژل شول. نوې دلی د دې برید پړه پر پاکستان واچوله او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کاله پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی، خو هیواد لچټو حسکو سره مل دی. یو شمیر کسان په کور دننه د طالبانو حکومت ولی ستای او وای امنیت نسبی خکړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جاس پلاټه کیدی. خو ګان شمیر نور بیا په ځنګړی توګه ځوانان او نجونې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وای د طالبانو په حکومت کې بیکاری زیاته شوه، اقتصادي حالات خراب شوه او له هیواد د ځوانانو تښته ډیره شوه. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لاندو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله الدین یم او راسره میلمانی دي د سیاسي چارو شنونکي او خبريال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاتف مختار، خبرياله او د ښځو فعاله ډیوه پتنګ، او د افغانستان بل خزینه فعاله انارګوله زیرک. میلمنو ته خراغلاست وایو او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې وروسته خبرونه سره یوځای شي خبرونه ته زنګ را وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره سرګند کړئ. د خبرونه د تماس شمیره ده 00422112501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښې ده. لسلو زیات تبصرې یا لسلو زیات تبصرې پر راغلي چې هغه تبصرې به هم که وختو د خبرونه په اوږدو کې له نور اوریدونکو سره شریکو. میلمانه سټډیو سره یو ځایږي ښاغلی زواک سټډیو سره وصل شوی دی. زواک صاحب ستړي مشي راځي پیل کې ستاسو لاند تحلیل واورو چې د طالبانو څلور کلان حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلټس کې د لشیدا څنګه تمام شو څلور کال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان؟
دغه زه ته بمو کوم ځان د پیندل سند اگست څلور کال پورې کې دا څلور کال د مختلفو ځایونو موږ مطالعه کولې شو. یو خوشبینانه دیدنه چې د مسلې ته ګورو دا ډېر مهم شایان پکې یادی کی چې هغه سوله د مهال ورځ مختلف حسابو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې د تیر شل کال روانه وه نو بعض وخت کې سل یو نیم سل کسانو پورې خلک وژل کېدل کله کم کله زیات خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه قرباني نو د دغه زاویې نه ځکه خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه د سوله ده خو خبره دا ده چې دا جګړه کوله چا یعنی دا څه خو نه دي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه د منځه وړل او سوله راوستل دا جګړه خپله طالبانو کوله او د جمهوریت دغسې یو نظام چې هغه د خلکو دخوانه ټاکل شوی و اساسي قانون یې درلود مشروعیت یې درلود د هغه سې نظام په وړاندې جګړه کوله نو هغه نظام سکوت شو او طالبان راغلل نو خیره خبره ده چې جګړه بنده شوه ځکه جګړه د دوی تر منځ وه یعنی دا څه وکړ دی چې په طبي توګه شوی دی داسې. بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دې مثلا خوشتې په یادېږي بندونه یادېږي دې کې شکلشته داستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي د دې یادونه ضروري ده د سولې فضا برابر شله خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې ودل شوی داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ کې ودل شوی او بیا په دغه تېر شل کلنه دوره کې څه ناڅه کارونه پرې وشول او دا زمینه مساعده شوه ده چې په دغه وخت کې اجرا شي خوش ټیپي کانال یعنې مطلق د کرز دغه نوي دور ته سره ورکول شي ډېر یو ستر کار دی او تبان د افغانستان په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیر درلودل شي لیکن دا ځای بل اثر دی په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخستی سي مونږه دواړه خواوې باید وسنجو چې د افغانستان خلکو ته ورکړل چې د افغانستان د خلکو نه واخلل د افغانستان د خلکو نه ازادي اخستی ده د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخستی دي د افغانستان د جنونې تعلیم اخستای دي او دغه تعلیم یوازې جنون نه اخستل شوی دی تعلیم کې افشت تاسو نن سبا وګورئ مکتوبونه وګورئ پانتونونه وګورئ او پاغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې څه روان دي یو فاجعه روانه ده تاسو دا که وګورئ دغه په خوا کې افغانستان سخت منځوي کړی دی افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی نو هغه چې موږ ورکړی دی هغه هغه قیمت ډیر زیات ورته تاسو فکر وکړئ چې په میلیون ها او جنکې د تعلیم نه پاتې دي او هر کال د غشمیر زیاتیږي او دغه نه جبرانېږي دا خو عمر دی تیریږي په دغه عمر کې چې دی یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر بد حالت وو کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلینې ناستې وې امتحان ته وتلې د امتحان نه چوکېږلې د آخري کال امتحان و همدارنګه د نور څه هغې راوګرځولې او اوس همدغسې پاتې دي نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شلله دا خو بیا نه جبرانېږي دا خو عمر دی تېرېږي نسلونه د غسور وسو نسل زمونږ یعنی د هر کال د څومره محصولینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر به علم تیری عمومی کومه فضا چې حاکمه ده یو دیکتاتوري حاکمه ده یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي هلته خبرې کول آزاد نه دي تاسو وګورئ حتی دینی عالمان خبرې نشي کولی چې خبرې کوي بندیږي او مشکل سره مخ کیږي نو د افغانستان خلکو خپل آزادي په دې څلور کالو کې د لاسه ورکړې ده علم پرمختګ زمينه د لاسه ورکړې ده افغانستان منځوي شوی دی او دا هغه په خوا کې هغه څه چې ډېر څه یعنی راتلونکي نسلونو لپاره زموږ اهمیت لري هغه دغه نوی نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کیږي موږ کوم نوی ذهنیت چې خلکو ته ورکو دا هغه خو بیا نسلونه دغه اجیز پاتې کېدای شي نو موږ ډېر زیات څه ورکړي دي او تبا یو سره لاسراوړنې وجود لري او په دغه ډول زاویونه منظورونه باید سره دا مطالعه
کور ودان ځواک سره سلامات او سیدی رخه تقسیم بندي مو وکړه او هغه پرتلام سره وکړه چې د طالبانو حکومت افغانستان ته څرا وړي کوم مثبت کارونه کړی او څه ل افغانانو ناخسته دي او تاسو په ټکو هغه کوم شی چې اخیستل سوي دي دغه تله درانه ده نظر هغه چې افغانستان ته ورکل شوی دي کور ودان راځي چې د نور ملمنو د سر خبري هم وورو ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټډیو سره وصل دی مختار صاحب استړی مشي تاسو په ټکو د طالبانو د حکومت څلور کلنې حضور افغانستان لپاره په سمانو
سلام تاسو ته او تاسو له تاریخ د افغانستان مسلمان ملت ته که اجازه راکړئ تر دې دمخه چې په دې باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول یا څه کوي د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم دا باید مطالعه سي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو ارزښتونو باورونو دودونو او دستورونو په خلاف افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې په فساد مبتلا و او د شپې او ورځې د افغانانو په کورونو باندې حمله کول د افغانانو کورونه ورانول بمبارونه کول حتی د بمونو مورم د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل په علمي او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې منځته راغی او هر څه تدبیر به امریکا نیول وزیر و مشیر امریکا او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به داسې انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سلو کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوري لاندې و دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسېدل او د قدرت غدی ته ورسېدل متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته ونه کتل افغانستان ته داسې یو متوازن سیاست تعریف ور معرفي نه کړل چې دغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ د چینایانو او د روسانو سره و دریدلو او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو طالبانو د خپل ملي ګټو پرانا کې د یو متوازن سیاست تعریف نکړل بل موضوع دلته طالبانو د انجونو شوهنځي او په هنتونونو وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو اغه تعارف ته یاد طالبانو پیژن لوی ته په نړیوال سټیج کې zarar ورسول او افغانستان نور هم انزوا خواتل طالبانو نشو توانیدلې چې پرداسي یو ستره لوی چرګه یا پرداسي یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونډه ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري. طالبانو متاسفانه د میډیا په حق لا ژورنالیستان ونیول، د خپل حریفان او رقیبانو د زپلو لړۍ شروع کړل، او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل. په دې لحاظ اوسنۍ کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري، که په افغانستان کې جنگ نه دی، جګړه نشته، دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د یو بل نیابتي استخباراتي جګړې قرباني نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرونه هم د روسانو خو تخپل سلا کې شد او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل، د مقاومت خبره کوي. زما اند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لار نه لري پرته له دنه چې په یو ملي اجماع باندې منتج شي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي او بلا قید او شرط طالبانو د انجونو ښوونځي او پوهنتون خلاص کړي. کچیر طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن د د بایس شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار مومي، او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله کور ودان مختار صاحب سلامات سي روس په دې تام شو چې پنځم کال کې د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کوم کورنۍ داندې د طالبانو باید په لومړیتوب کې راولي ترڅو د کال دغه د وخت دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لک تر لګه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړ شي، او په سیمه او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مختلال شي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک، ستړي مشي، د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهر خو همدا دی چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوي دي د اروپا په یو شمېر ښارونو کې، د غراس په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، او وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره، له ولس سره په تماس کې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شو؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه او نیکې هیله تاسو ته، بیا تاسو د شیډول لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. من تاسو ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه، دا خو سو هغه کسان چې په خارج کې دي نو د یو خبرې او د موږ خبرې ډیر تفاوت سره لري، ولی په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې د څه شوقیم خپل غوږځ کې کنه، ولی په دې چې دوی د ستونزو او مشکلات سره مخامخ نه دي. نو د ستونزو او مشکلات سره سلاس او پنجه نرم کوي هغه د افغانانو، د افغانستان خزې دي، بل خصوصا هغه خزې چې دلته مثلا په افغانستان، د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته خزې ډیر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د خزو نه اخیستل سوی، د کار حق د خزو نه اخیستل سوی. خزه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي، نو چیرې یو ټولنې نیمه برخه دغه قشر نه، دغه هغه نه محرومي، دغه قشر نه محرومي کنه، هغه ټولنه بیا پرمختګ نسی کوي. نو د ښځو نه څه حقونه چې الله تعالی ورکړی ده، صحیح د افغانانو ښځې دا نه غواړي چې مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي، مثلا هغه مثلا ایجاب مراعت نه کړي، لوس وي، او مثلا سرتور سر وي، او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي. دوی حق هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي. خو متاسفانه دا خبره دی، ما خبره دی، دوی د څه په خلاص غوغو او رساله حقوق اسلام ورکړي هغه دوی د ښځو نه فعلا اخیسته. ګوره، د تعلیم حق الله تعالی ورکړي هغه تر اخیسته، د انتخاب حق ورکړي دا هغه تر اخیسته. مثلا ښځې د سینې د ښځې د ایوان په سیر ته وساته پور کې، دا ایوان ته سوخه چې ښځې ته یو ګولمړی ورکه بس، نو دا د ښځې ځوان شو. دا خو ځوان نه ده، دا خو اصلي یو ځوان دی پاتې کېدل ده. نو هغه سره حق حقوق اسلام ورکړي هغه ټول تر اخیسته. یعنی ښځې په دغه فعلنی دا فعلی شرایط کې خځه ډیر د ستونزو سره او د مشکلات سره مخ دي. مثلا موږ او تاسو افغانستان کې هغه ډیر په درې سیسو وبشي دوا یې چې خځه ټول کندي دي، ټول یتیمان ورته پاتې دي، هغه مثلا په روزمره ژوند کې غوښته خپل فامیل ته خپل عائل ته نفقه برابر کې هغه د دوی نه خپل سوې ده. اته پرون یو قضیه په خوست کې وسوسه و خزه او میړه دواړه خزه او خوان دواړه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه دواړه خودکشي وکړه. نو خلک خپه دي، خلک ازورده دي. ما د اسلامي امارات را ده خوښ ده سه هغه حق اسلام مرکل هغه حق ورکي، تاسو د تعلیم حق ورکي، مثلا یو جرم کوي یو ګناه کوي هغه د هر چا فردي حق ده، تاسو باید مثلا هغه شخص په ګوته کوي، داسې نه هغه یو متل دی یا سدي وي سپږ لپاره ټول پوسین سړی ورته واچوي. نو دغه حق حقوق اسلام ورکړی که دوی ورکړي مثلا دغه خلک به څنګ ته د دوی څنګ ته ودرېږي، د دوی نه به ملاتړ وکړي، د دوی نه به حمایت وکړي. که چیرې دغسې حالات فعلا په فعلي شرایطو کې روان ده، خلک ورځ تر بله د دوی نه متنفره کېږي او چې دوی د خپل ازادي ورځ لمانځي. کوم ازادي وساتي اوري په میډیا کې کتا چې دلته نه په میډیا کې اوري ویني چې په کونړ باندې په نورستان باندې د پاکستان د بمونو باران ده، دا څه ازادي ده؟ دوی په میمنه ښار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب حضور را باسي تهدیدوي چې تاسو راځئ د ورځې موږ سره ولمانځئ، خو تاسو خپل غیب چې کوي کچې د تاسو د موږ سره د ورځ بدرګه نه کوي، موږ تاسو وافته غیر حاضرو، ما موږ د تاسو نمرې کموو. نو دا خو استقلال نه شو، دا خو ازادي نه شو، دا خو ازادي موږ پیدا نه شو. دوی ازادي اخیستی وي، خپل ازادي لاسره وړي نور د افغانستان هغه حقوق خپل ازادي د پونه لاندې دي.
او کور ودان موږ ډیره هڅه وکړه چې نن په دې بحث کې ځان سره د طالبانو یو پلوی هم ولرو، خو د طالبانو هغه رسمي ویندویان موږ سره خبرې نه کوي او وایي چې ستاسو رسنۍ پردی ده او موږ د ځان نه بولی، نو ځکه موږ سره خبرې نه کوي. کاش کې مو دوی درلو دی چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای. خو خیر، هڅه به وکړو چې اوریدونکي را واخلو او اوریدونکي را سره وغږیږي. دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې ولولم. سمون سرګن لیکلی دی، وای د طالبانو مثبت او منفي تغیرات داسې دي چې مثبت وای د عمومي امنیت نسبی کېدل دي، د اداري فساد په ځینو برخو کې وای کمی ده او دغه راز د مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وای پراخ اقدامات شوي دي. خو منفي وای دا دي چې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي، د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمیدل او د نړیوالې انزوا زیاتېدل او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوی. مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښ یم او ژوند کې مې ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي. عینالدین احمدزی لیکلی وای موږ خو خپل ژوند ته پرېږدی، قسم په الله کې مې د طالب د حکومت سل افغانۍ ګټه هم خوړلې وي، خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلی. بل اوریدونکي لیکلي وای چې سپینې سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي او لیوي وای کندې ته وهي، نه پیګم کوم متال لیکلی خو ویلي چې سپینې سپینې نسیم ویلی. دا اوریدونکي قمر علي همدر دی. حمدالله محب لیکلی وای نور ښه امن او امنیت ده، خو ځوانان سر ټکوي، ځوانان کار روزګار نه لري. البته باید یادونه وکم چې 240 تبصری راغلی، ټول نسل وستلې دای څو نمونې و چې ما راوښتلې. وروسته به بیا هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو. اوس راځو بیرته بحث زواک صاحب، دغه کومې ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې او پرتله مو سره وکړه، دغه سه مختار سه یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی، لوی جرګه نه درابلل شوی، مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ایز سټیج کې هم د افغانستان رسمیت هغه څه نه ده چې لکه څنګه چې حکومتونو لپاره لازمه ده. دغه راز میرمن زیرک ویل چې خځې لستونزو سره مخامخ دي، خځې ته هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي او د اسلام په نامه هغه حقونه ترې اخیستي. نو وستا بحث رامخته کیږي، دا پښتنه رامخته کیږي چې ولې د اوریدو غوږ نشته، او که د اوریدو غوږ وی ولی د ملکی دو لپاره اقدامات نشته، ولی طالبان په دې څلور کلونو کې د غوږونو ته غوږ نګدي او ولی عمل نه پکې.
مننه. اساسي سوال هم دغه دی، اساسي خبر هم دغه چې دغه اوسنۍ حاکمیت چې دا یو استبدادي حاکمیت دی، یو وروسته پاتې ډېر متحجر فکر دی چې افغانستان حاکم شوی دی. اول خو اجازه راکړئ چې دا ویمه طالبان کوم مذهبي او دینی ډله نه ده، کوم ستر عالم دینی عالم په دې کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور عمده دینی تحریکونو لارې پرانیستې دي، نو فکر وړاندې کړی دی دوی دا کار کړی وي. دلته یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوې.
مازوق صاحب وایي چې مشر شیخ هبت الله خونزاده شیخ الحدیث دی او دغه راز ورسره ډیر نور ګڼ شمېر
مفتیان دي. زه نه هم چې ملایان نه دي ګورې اجازه راکړي زه وایم چې دغه څه یو ډله چې هغه نو یو چې دغه کلمې یعنی یو مشخص دینی دغه ولري چې مثلا اخوان المسلمین تاسو یادولی شئ، نورې ډلې تاسو یادولی شئ، مختلف دینی حرکتونه دي په ټولنه کې چې هغه تاسو یادولی شئ، یو خاص فکر لري یو خاص. دلته چې دی تاسو وګورئ دی داسې یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ موندلی چې هغه فیصلہ دینی علوم کی لارښود درجه ولري. ټول ملایان راټول شوي دي ګوري دغه رقم جامد دغه څه چې دا روان دي تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانانی په دې باندې فکر وکړئ چې آیا اسلام کې دا روا دي د جنکو تعلیم بندول د خلکو د سیاسي ازادیګانې بندول دي دا کوم کرونه کوم فرامین چې ملا هبت الله خصوصا صادر کړي دي د تعلیم په باره کې د نجونو په باره کې د کار فعالیت په باره کې آیا دا اسلام کې شته؟ که اسلام کې نشته ځنې خلک وایي چې دا ډېر هغه وروسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت دی نو دا سوال پیدا کېږي چې دغه ډېر وروسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو منسجم شو یو ډېر لوی ستر غورځنګ له جوړ شو طالبانو په نوم باندې. دغلته د استخباراتو کار دی چې همدغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دې منسجم کړل. نو دا څه چې کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري. دا څه چې روان دي دا کومې ازادګانې چې غصب شوې دي د ښځو سره چې کوم څه کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري. د دیني احکامات قطعا دغسې نه دي. یو استبدادي ډله ده د خاصو سیاسي اهدافو دپاره جوړه شوې. ما مخکې هم دا ویلي دي زه اوس هم دا وایم چې طالبان چې دي طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یو ډله ده یو نیابتي ډله ده د استعمار د کله چې ګوره د کورنۍ جګړې وخت د کورنۍ جګړې په محل کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل سره هم خلکو وژلته چې د خلکو ژوند ناموس او مال او اتس مسون نو خلقانو پرچمیانو سقوط کړي او هغه هم دغه څه جنایتونه کړي د خلکو په وړاندې چې خلکو کې زید لاس ور کړو دغه څه وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت یو دریم قوت باید راوځي کېږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي. دغه دریم قوت باید د ماهیت له مخې یو ملي قوت وي. ان دغه وخت کې استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله جوړه کړه ډیزاین کړله او دا فقط کې د افغانستان په د یو دریم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کودتا و. نو دوی مجبور مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګي ځکه د دې کوم فرامین چې دي د دې کوم احکامات دي او کوم څه چې د افغانستان کې د سیمه کې کول غواړي هغه نه د دیني احکاماتو سره سمون کړی او د نورو د دنیوي قوانینو د احکاماتو سره او نه د تنه دی دفاع کولای شي. نو باید ازادګانې بندې وي، محدودې وي، فعالیتونه بند وي، یو مطلق تورتم فضا حاکم وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه څه دوی عمل وکړي.
او دوی هم شته خپل تګلارو ننګ کوي او وایي چې دوی تګلارو شې دي شرعي بیس لري.
ضرورت دغه دی چې ازادګانې نه وي، رڼا نه وي، تورتم وي او د دې د استخباراتي اهدافو په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شوی دی مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاد کړل چې خدای نه خواسته مونږ کوم بل جګړې قاتل نه شو د مقاومت په نوم خلګات کړل هغه خلکو وس امتحان ورکړی دی بیا هغه په سګنی کې هغه دومره په فساد او په ظلمونو هغه ملاتړ د لاسه ورکړی دی. لیکن زه چې دا لرم هغه کوم وضعیت چې روان دی او کوم حالت چې اوس په افغانستان کې دی زه یې رېګم چې د دنه بل افراطی تر ډلې ته زمينه سازي ونی شي. تاسو وګورئ خپل طالبان دا یادې چې په بلوچستان کې د داعش لپاره مراکز جوړ شوی دی، پاکستان جوړ کړی دی، په پښتونخوا کې خو نه مخکې نام